السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واکلاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1550 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ای آر وای سره په مرکه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په حق له غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ ته خبره ثابته کړي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبې په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې په ټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبې په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یوه بله موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو د پلان په وړاندې چپواړي په لویدیځه غاړه باندې خپل ولګټینګ کړي پریکنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورت کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دې حق له د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړي دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغه جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پریکنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرایلو امنیتي کابینې د یکشنبې په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرایلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنجشنبې په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایټالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د سلګونو میگاواټو برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک شول.
چې دوی چې دلته پوښتنه چې برق زیات د افغانستان کې او برق شه هر ورځ په سلاو فابریکې دلته دی وطن کې جوړ شي او په میلیون انسانان مصروف شي.
ملګرو ملتونو په علومو کې د ښځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د نجونو په مخ د تعلیم دروازې پرانیزي.
چې کله خبرې کوم دا وایي چې اې کاش کولای مشوې حد اقل یو ورځ بیا خوندې تا ولر شو یو ورځ بیا په خوندې کې یو بل ووینې.
روژه را روانه ده خو خلک اقتصادي ستونزې لري.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا د عمل الله هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره څنل لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده.
نور ریپورتونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر واکلاندې د برښنا دولتي شرکت او د عزیزي د پانګونې ګروپ ترمنز د 1500 میگاواټو برښنا د تولید د 15 پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي چهارشنبه د سلواغې په 22مه کابل کې د مریضې او د سکرو د ډبرو د برښنا د دغو قراردادونو د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړ. میرویس عزیزی په دغو مراسمو کې صنعتي پراختیا او کارموندنې لپاره د ډاډمنې انرژي په ضرورت ټینګار وکړ.
محترم تاجر صاحبان دلته ناست دي او محترم صنعتکاران، دوی زیات تقریبا شپږ نیم زره فابریکې لري په کابل او هرات او قندهار او یو ځای بل ځای، خو فابریکه په جنراتور باندې نه چلیږي او فابریکه څلور ساعته بر وړي وخته، او افغاني تاجران دونه با ابتکار خوی دي چې دوی چې دلته پوښتنه شي برق زیات د افغانستان کې او برق شه هر ورځ په صلاح او صلاح فابریکې دلته دی وطن کې جوړ شي او په میلیون میلیون انسانان مصروف شي.
بلخوا د برښنا شرکت عمومي رئیس ملا عبدالحق همکار غونډې ته وویل چې د برښنا د تولید دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار کې پیلېږي.
د کابل ولایت د نغلو په سیمه کې به 100 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، دوم د پروان ولایت د باریکا په سیمه کې د 100 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، دریم د غزنی ولایت د 110 میگاواټ مریض برښنا د تولید پروژه، څلورم د بغلان ولایت د 350 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه، پنځم د تخار ولایت د 150 میگاواټ د ډبرو سکرو د برښنا د تولید پروژه.
د برښنا شرکت رئیس زیاته کړه چې د دغو 15 پروژو 1500 میگاواټ ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برښنا له کچې سره تقریبا برابر دی. بلخوا ښاغلی عزیزی په خپل اکسپانډ ولیکل چې د یادو پروژو د طرحې او تدارکاتي چارو کارونه مخکې له مخکې بشپړ شوي دي او د نننیو قراردادونو په لاسلیک سره به د پروژو د جوړولو بهیر سم دستي پیل شي. په دغو پروژو ټول ټال 43 میلیونه ډالر لګښت راځي او له 2 تر 3 کلونو موده کې به بشپړ شي. د ریپورتونو په اساس افغانستان اوسمهال د خپل اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه ترلاسه کوي چې هغه هم کله ناکله د تخنیکی او طبي عواملو له کبله پریشي او خلک له پارچاویو سر ټکوي. کارپوهان وایي په افغانستان کې برېښنا د لسګونو کلونو راهیسې تر ډیره د اوبو د بندونو څخه تأمینېدله، خو اوس د مریضې او د سکرو د برو د برېښنا پروژې نسبتا په کم موده کې بشپړېدای شي. ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادم د برېښنا د بندونو متخصص وای، د ډبرو د سکرو برېښنا چاپیریال ته یو څه زیان رسوي، خو د نوې ټکنالوژي په کارولو سره د زیان مخه نیول کېدای شي.
افغانستان خو ډېر اوبه لري، خو ولې داسې خبره ده چې د بندونو جوړول وخت نیسي، یعنې 3 تر 5 کال پورې وخت نیسي چې یو بند برق جوړ شي. او دا عاجل د پاره سولری دا ډیر خریاو د ډبر سکاره خنن تاسو ګورئ چې ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دوی کولای شي چې د پرمختللي ټکنالوژي نه کار واخی او دومره فلټرونه ولري چې دومره ضرر ونه رسي د محیط.
عزیزی ګروپ په مجموع کې په افغانستان کې د 1000 میگاواټو برېښنا د تولید شمنه کړی ده. درنو اوریدونکو د خبرونه پاته برخه کې همکار احمد تکل سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
بلګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې د خونځیو او پوهنتونونو دروازې د ټولو نجونو او ښځو پر مخ بیرته پرانیزي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما دا غختنه په ساينس کې د نجونو او خځو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي او ویلي دي چې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ پر وړاندې جدي خنډ دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش هم ټینګار کړی چې له ساينس څخه د خځو استل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم د بدلون، عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. نوریاس نوری د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي لڅ باندې څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع شوي چې د محرومیت نه یوازې هغوی په ټولنیز ژوند کې څنډې ته کړي، بلکې د هیواد د پرمختګ او اوږدمهاله سوکالۍ په وړاندې جدي خنډ رامنځته کړی دی. یو نامه د دې ورځې په مناسبت په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي په داسې حال کې چې موږ دا ورځ لمانځو، په افغانستان کې له 12 کلونو د لوړ عمر نجونې له ښوونځي څخه منع شوي او زیاتوي. په تېرو څه باندې څلورو کلونو کې فرصت له لاسه وتلی او له ښځو او نجونو پرته د هر مهم سکتور راتلونکی انتیاره ده. یو نامه له واکمنو چارواکو طالبانو غواړي چې دغه بندیز لغوه کړي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې وقته له رسیدو یو میاشت وروسته د سپتمبر په 13 د منځنیو او ثانوي زده کړو ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ پرانستلو نجونې په کور کې نیولې. یو نامه وایي هماغه چې په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده، دا موضوع هم دارنګ د داسې راتلونکو د جوړولو لپاره چې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا پکې د نړۍ د سوکالۍ لپاره د بنسټیز عنصر په توګه عمل کوي هم حیاتي ارزښت لري. یو نامه په دې بیان کې خپل مهمه غوښتنه بیا تکرار کړي، اجازه ورکړي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. په افغانستان کې میلیونونه نجونې له باندې څلورو کلونو راهیسې دې ته منتظر دي چې کله به پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي. د طالبانو حکومت هغه مهال اعلان وکړ چې د نجونو ښوونځي به تر امر ساني پورې تړلې وي ترڅو د نجونو د زده کړې لپاره لازم چاپیریال رامنځته کړي، خو د طالبانو پر امر ساني څه باندې څلور کاله اوښتي او د دې څرک نه لګېږي چې دوی به کله دا کار کوي. په دې موده کې د طالبانو مسؤولو چارواکو هم نه دي ویلي چې آیا ښوونځیو ته د نجونو د بیرته پرېښودو پر پروسې کار روان دی او که نه. دغه وضعیت ډېر نجونې ناهیلې کړي او پر دې سربیره هغوی له رواني او نورو ټولنیزو ستونزو کړیږي. شبانه نوري چې د نجونو پر زده کړې د طالبانو له لوري د بندیز په مهال په لسم ټولګي کې وه او زده کړې نیمګړې پاتې شوي وایي
پر افغان انجلۍ باندې ډېرې په سختۍ تیریږي، خو شکر الحمدلله چې اوس هم زموږ په انجونو او میرمنو کې دومره همت شتون لري چې د ځان لپاره یې داسې مصروفیتونه پیدا کړي دي چې په هغو سره وکولی شي هغه خپل ذهن فعاله وساتي. ځینې هغه اسانتیاوې چې زما خاصې دي نو زه د هغوی سره اوس هم رابطه لرم، احوال ترې لرم، خو بیا هم کله کله موږ په چې کله خبرې کوو همدغه وایو چې کاش کولای مو شوی حداقل یوه ورځ بیا ښوونځي ته ولاړ شو، یوه ورځ بیا په ښوونځي کې یو بل ووینو. کله چې موږ مثلا اوس موږ ټولې لوی یو، غټې شوي یو، هر څوک د ځان صلاحیت لري بیرون ووځي چکر ووځي، خو موږ چې کله غواړو چکر ته ووځو بیا هم غواړو مکتب ته لاړ شو. مثلا موږ حتی د چکر ورځ هم غواړو په مکتب کې تېره کړو، موږ دومره په خپل ښوونځي پسې تږې شوي یو او وږې شوي یو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش ښځې او نجونې په ساينس کې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې وویل چې په ساينس کې برابري اړینه ده. په ساينس کې د ښځو او نارینهو مساوي ګډون د بشریت د پرمختګ لپاره بنسټیز اهمیت لري. په تیر جمهوریت کې د پوهنې د وزارت مرستیال ابراهیم شینواره هم په ساينس او ټکنالوژي کې د ښځو رول ډیر مهم بولي او وایي
نجونې او ښځې یوازې د ټولنې نیمه برخه نه، بلکې نیم ځواک او نیمه راتلونکی ده. نړیوالې تجربې ښیي چې هر هغه ځای چې نجونو ته د زده کړو او کار فرصت ورکړل شوی هلته پرمختګ چټک، کورنۍ سالمې او ټولنې باثباته شوي دي. نن د نړۍ شاوخوا 40% کاري قوه ښځې جوړوي. د روغتیا او ښوونې ډېرې کارکوونکې ښځې دي او په لوړو زده کړو کې د نجونو ونډه له هلکانو برابره او یا ترې زیاته ده. د ښځو زده کړه د میندو مړینې راکموي او اقتصادي ستونزو ته حل لارې پیدا کوي.
پاین هلکه د کابل پوهنتون په خوانی رئیس حمید الله فاروقی وایي لکه څنګه چې دینی علوم پر ټولو فرض دي، عصري علوم هم فرض دي.
خدای تعالی خپل عالم دی، نو عالم دی خدای تعالی چې ویلي دي چې دا علم لري تنها په ساحه د مذهبي او دینی علوم کې محدود نه پاتې کیږي، په دې چې هغه خو د دنیاي خلق کړی دنیا په دغه مغلقیت او په دغه مشکلات سره په دغه حالت سره چې کهکشان او کائنات او دا ټول خلق کړي، نو دا خو چې فزیک او کیمیا او دا ساينس او ریاضي او دا شان باندې آگاه نه یا علم نه لري، نو دا څنګه ممکن دی چې دغه لاس راوړنې ولري؟
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګ ویلي له ساینس څخه د ښځو ایستل د نړۍ وړتیا چې د اقلیم بدلون عامه روغتیا او نورو مهمو ننګونو ته حل لارې مومي کمزوري کوي. ګوتریش ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر نجلۍ وکولی شي خپل راتلونکی په ساینس او ټیکنالوژي کې وویني، او هر ښځه وکولی شي په خپل مسلک کې وده او بریا ترلاسه کړي.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په ساينس کې د ښځو او نجونو د ونډې د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پرمختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 90% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کارونو بوختې دي.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې کار او مالی سرچینو ته د ښځو د لاسرسي محدودیتونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د ښځو تر سرپرستۍ لاندې نږدې 83% کورنۍ د ژوند له بنسټیزو اړتیاو بې برخې دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه خبر کړي ویلي په دغه هیواد کې اوس مهال یوازې 1% ښځې له کوره بهر په کار بوختې دي. په راپور کې راغلي په ځانګړي ډول د ښځو تر مشرۍ لاندې د کوچنیو او متوسطو سوداګریو لپاره رسمي پورونو او مالی اعتبار ته لاسرسي ډېر محدود شوی. تر راپور لمخه په ټوله کې د افغانستان 15% اوسیدونکو د ژوند لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې له سخت وضعیت سره مخ دي. یو شمیر افغان خزیوایي روسله هغه چې لکاره منشي وی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوی او آن د ورځنیو لګښتونو د پوره کولو په برخه کې له سخت فشارونو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکو مرسل چې د خپل کورنۍ سرپرست د ازادي راډیو ته ویل
ته طالبانو له بیا سلی وخت رسیدو روسه زما اقتصاد ډیر کمزورې شوې دي. په ټوله کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه وځي محدودیتونه بلکې استن هیڅ مالی سرچینه نه لري. زه بې دندې یم او کله چې دنده نه وي عاید هم نشته. له ډېرو ښځو ورځنی عاید اخیستل شوی دی.
د هرات ولایت یوې اوسیدونکو چې د دریو ماشومانو یوازینی سرپرست ده او نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وړاندې د کور لګښتونه پوره کول خو اوس یې بیکاری ژوند له ستونزو سره مخ کړي.
اوس چې هوا ډېره سړه ده موږ اند خوړلو لپاره هیڅ نه لرو. په الله قسم چې نه لرو، نه وریجه شته، نه غوړي او نه هم وړه شته، او نه د اخیستلو توان لرو. په دې سړه هوا کې نه د ناستې ځای لرو او نه هم د اغوستلو لپاره ګرم ژمني کړی.
د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي دغه بیړنۍ اړتیا او ته د ځواب ویلو لپاره اروپای ټولنې په 2024 او 2025 کلونو کې د ویلیټ په نوم پروژه تمویل کړي. د راپور لمخه دا پروژه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پلي شوی او هدف یې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره عملی حل لارې پیدا کول دي. پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنې دوه ورځې لښبګم ټولګي پورته تر په هنتونه د نجونو د هر ډول زکړو په ګډون د خوځو په کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخې اخیستوم سخت محدودیتونه لګول شوې. که څه هم طالبان دا کوي چې د خوځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي، خو دا ادعا د ډیرو افغان خوځو او نړیوالو بنسټونو لپاره د منلو وړ نه ده. ګڼو نړیوالو سازمانونو خبرداري ورکړي چې د دې وضعیت دوام کولی شي، فقر لا ژور کړي او په ځانګړي ډول د خوځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ سخت اقتصادي ناورینونو خواته بوزي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسولۍ یا یوناما چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 22مه د ساينس په برخه کې د خوځو او نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي لزده کړه او کاره له څلورو کلونو زیات محرومیت نه یوازې د خوځو د څنډې تکول په معنا دی، بلکې د افغانستان د پرمختګ تګ او وګدمهاله حسین پر وړاندې جدي خن هم ګڼل کیږي. یوناما ټینګار کړی چې طالبان باید نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
په انستګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې په دې هیواد کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د اخته کېدو له لوړ خطر سره مخامخ دي. د بنسټ پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي چې د دې ماشومانو د بدن د معافیت کچه ټیټه ده، ځکه نو اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو کې د پولیو ضد واکسین ورته تطبیق شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په افغانستان کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید، خو د ځینو سیمو اوسیدونکو وای بیا هم ماشومان له واکسین پاتې شوی دي.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزند زړه د واکسین د تازه کمپاین لپاره تر رسیدو سره هم حاله د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ اعلان کړی چې د هیواد کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو داخته کېدو لړ خطر سره مخ دي. دغه سازمان سه شنبه د سلواغ یا دلوي په 28مه په خپل اکسپانه لیکلی چې د دغه ماشومان او د معافیت کچټیټه دوله همدی عمل اړینه ده چې د واکسین په ټولو کمپاینونو د غراز ل یو ځای بل ته د تک پر مهال واکسین شي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان په 13 ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شوه، سلور ورځنی کمپاین پای ته ورسید. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي و چې په دې دوره کې به له 15 کلونو کم عمره له 1 میلیونه ډیر ماشومان واکسین شي، خو د افغانستان د یو شمېر ولایتونو ځینی اوسیدونکو وایي ماشومان له واکسین کولو پاتې شوي دي. د لوګر د څرخ ولسوالۍ یو اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته ویل تر اوسه هم د دوی سیمې ته واکسیناتوران نه دي ورغلي.
موږ ته حاصل ډیر یو لر ساحه ده او ماشومان هم ډیر دي، تر اوسه پورې موږ ته د واکسین خدمات نه رسیدلې او نسل کوم سره مرسته کوي او موږ واکسین د ډیر ارتیا هم لرو، لکه چې موږ ماشومان په جمعې کې ډیر مریضيږي او نه صحیح خدمات شته او نه هم واکسین کسان تر اوسه پورې موږ صحیح ترغلي دي.
د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ وی اوسیدونکو د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د دوی ماشومان ځکه له واکسینونو پاتې کیږي چې اوس مهال د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کولو اجازه نه ورکوي او ډیر شمیر خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نشي وړلای.
قبلان بهتر مخکې به واکسین ډیر خو واکسیناتوران به میرمنې وي او موږ په ډیر ډاډه سره خپل ماشومان وروستل. اوس نن جونې واکسیناتوران نشته او نه هم کور په کور واکسین، ډیر وخت خلک خپل ماشومان جمعتونو ته نه وړي. پلان دې ملای ماشومان د واکسینه پاتې کیږي، خدای چې یو ور بیا کور په کور واکسین پیل شي خانه به خانه شوه.
یو شمیر واکسیناتوران هم وایي چې د کور په کور واکسین کولو پر مهال دوی هیڅ ماشوم به واکسینه نه پاتې کیږي، خو په تیر کمپاین کې که څه هم دوی پوره هڅه وکړه چې ماشومان ته واکسین ورسوي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې سنځي موجوده وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ یو واکسیناتور د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دلته واکسین ډیر په خوشاله تطبیق شو. یو سستون زیبي مثلا د وزیرو په تنګي کې په ځینو سیمو کې خلک خپل ماشومان جمعتونو مرکزونو ته نه راوستل، نو له همدې امله د هغوی واکسین پاتې شول. خو په ټوله کې دا کمپاین ډیر ښه او موږ ډیر کوشش وکړو چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په 2024 میلادي کال کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پریکړه وکړه چې تر دې وروسته به واکسین جمعات په جمعات او یا د کلیو په ځنګړو ځایونو کې ترسره کیږي. د طالبانو تر دې پریکړې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین درول ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلې د پولیو واکسین له جدي محرومیت سره مخ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یو میاشت مخکې راپور ورکړ چې په تیر 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوه. په روان 2018 میلادي کال کې تر اوسه د پولیو کومه مثبت پیښه نه ده ثبت شوه. افغانستان او پاکستان هغه دوه وازینه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس په بشپړ توګه لمنځ نه دی وړل شوی. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري.
له خبرونو ور اخوا
تازه د رادیو خبرونه اوري. یو شمیر افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي توکو برابرولو اندېښمن کړي، بلخو ځینې مرستندوی رضاکار فعالان هم له دولتي چارواکو، مرستندوی مؤسسو او نړیوالو سازمانونو د دې خلکو په ځنګړي توګه په روژې کې د لاسنیوي غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې روزې ته د ګوتو شمار را سي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سور موسم سره هممهاله د روزې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د خپلې دولس کې سي کورنۍ مشر رحیم الله چې په بخو معلول هم دی ازادي رادیو ته وویل
د سږ کال د سور زمي او سړی هوا د عمله لا هم د خپل خونو د ګرمولو لپاره سن لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډیر د اندېښمن یو د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو د حکومت او تاجرانو مو غوښتنه ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم. او زمون کارونه کمزور دي او په باد باران کې خو بیس کمزور دي کله چې باد باران یې بیا خو بیس په کور باندې پراتی او دروژې د پاره خو هیڅ نه لرو او که موږ سره دا موسسي او یا دا شتمن خلک
سینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. له دې ډلې د کونړ ولایت اوسیدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بېوزلو سره د مرستې تر څنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بېوزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
بےروزگاری وہی افغان پروجیک دولت بنسٹوں سرمایہ دار خلق دی مبارک ہمیں عشق دے دی خلق اللہ نوی ہو کی منگ اخلا دل تھی ٹولہ نہ لہروں خیر رسمی ٹولہ نہ تو زوانان زمنگا اکثر سوچ مسافر دی یا افغانستان کی سوک پکار بانی بختی یا سرمایہ داران دی دوی نہ منگا تو میشتانہ ہر میش دیکھ فنڈ اخلو او به د خپل کور کلی کوم به وزل خلک شدید د دوی لاسنیوي عمر سره کوم 15 ورځې یا 10 ورځې مخکې د 10 لک افغاني توزیع هم کړل هم د به وزل غریبانو ته د خطر ور کړی چې روزې ته مدګونی څه خدا بسنه نه کوي
که څه هم د روزې میاستې کړه نه چاله مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمې په لیدل کې دوه مشخصي کی خو د جنترې لمخې ساکل 2023 کال کې روزه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیری افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او لکونه نور بیا له ګاونډیو هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي دي چې اکثره یې له بې سرپناه او سختو اقتصادي ننګونو او بیکاریو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
او سم د خبرونه ورسای راپور په داسې ټولنه کې چې د جګړې ټپونه له هم تازه دي، ځینې دردونه نه لیدل کیږي نه اوریدل کیږي. هغه دردونه چې علت یې چاودنه نه بلکې د خلکو د کتو څرنګوالی یا بد خبرې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند کیسې را اخیستل شوې دي چې معلولیت لري او د دې ډول د خلکو د دې ډول چلند پر وړاندې په پټه خوله مبارزه کړې ده او د نورو خلکو لپاره د یو مثال په توګه پاتې شوې دي.
دا سی ورځې هم راغلی چې احمد تابش هجران په خوده کوستر کول خوانځي کوړه سون شوی. د خپل جسمی ناتوانی له امله نه بلکې د ملنډو تمسخر او ورته د سپوکو نمونو د اخیستلو له امله چې ښایي ډیر کلی له معلولیت هم درد ډیر و. هجران 28 کلن دی، د کمپیوټر ساینس پوهنځي فارغ او د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه واده کړی او وایي له زیږون راهیسې د پښو معلولیت لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډیرې سختې ورځې تیرې کړي دي.
روزانه مکتب نه رفتم دوباره.
کله چې خونځي ته تلم د ټولګیوالو او نورو خلکو د بدو خبرو لامل به کور ته راتلم. ډیر به می جړل او ویل به می چې نور مکتب ته نسم، خو بیا به می لزان سره فکر کاوه چې کز دکړی ونه کړم د کورنۍ او ټولنې پر اوګو به بار شم. همدا لامل و چې پریکړه می وکړه چې په هر حالت کې به درس وای. تر دې چې ورو ورو اکاډمیک دورې ته ورسیدم.
د تابش په وینا له دغه تجربه تیرېدل د دې لامل شو چې لوړ زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو ته لاره پیدا کړي. داسې حضور چې د ده په باور کې معلولیت د ناتوانۍ په معنا نه دی. هغه زیاتوي سره له دې چې ټولنیز چاپېریال ستونزو ډک و، خو تل یې هڅه کړې چې خپل ځای په ټولنه کې ثابت او اغېزمن رول ولوبوي. که څه هم د ده په خبره ټولنیز منل لا هم په بشپړه توګه بنسټیز شوي نه دي.
د آزادی ملمه
پیل ستاسی لکارونو که و تاسی ننگر هر پانتون نفاره غشوی هسته و اوس ده پختو جبه ده براینی پا برخه که ده کامن وایس سره کار کوی، ده ده کار پاده مورده وای هست، کار مو چنگ مختروان ده، ده سیستم چه دول ده، بیسی گتا پکشته که نو؟
مننه ژوندې اوسېږي ایس ایل صاحب، تر اوسه پورې خو زمونږ کار ډېر په چټکۍ سره روان دی او ډېر ښه روان دی. زمونږ د کارکوونکو تعداد هم ډېر شوی دی او کار مو ډېر په تیزۍ سره روان دی. مونږ یو څو هفتې مخکې زمونږ څومره غږونه ثبت کړي وو، د هغې شمېر وو 1980 ساعتونه کار کړی وو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمېر خوشبختانه 3 to 3.5 ساعتونو ته ورسېدم. بدل ته چې د موږ سره د واورۍ برخه کې دی، بې کله چې موږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې ثبت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو، نو بیا موږ هلته د ثبت برخه کې زموږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورۍ برخې ته راځو. پیلن چې دی زه د واورۍ برخه کې کار کوم، یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه بیرته موږ اورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو، یعنی زموږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي، نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري؟ لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کومې ترجمې چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکوي، اتمنم دې کې به مرسته کوي که بل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي. دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه دا ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو، یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتېږي. کله چې به دا ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي، نو بیا موږ د اے آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو، یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او په پیدا دا چې موږ کله خبرې کوو، یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې، نو اے آی چې دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا دې ته په لیکلي شکل سره متن، یعنی د پښتو متن وړاندې کړو، نو موږ ته دا بیا په غږیزه باندې موږ ته وړاندې کوي.
نتکه جانې اے آی بیا ساسي غږ کارولی شي که نه بیرته په خپله بڼه باندې اړی؟
اے آی زمونږ غږ هم کارولی شي بیرته په خپله بڼه باندې به واړي، ځکه چې یعنې سره کوم موږ واړو که نه بیا هماغه د خبرې مطابق به موږ ته خپله خبره وړاندې کوي.
دا چې اے آی بیا کولی شي ستاسو غږ وکاروي، نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولی شي ستاسو غږ نه په خپلو پروګرامونو کې استفاده وکړي، یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسیه کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه ګټه ده، ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي، یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې، یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو، یعنی پښتو ژبه لري، خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالی لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره سیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته، د ځکه چې کارونه بندي د خزو د پاره، نو بیا خدای خو به دا چې موږ کول شو د خپل کور نه کار وکړو، په انلاین شکر باندې کار وکړو، یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو، او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو، ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي، او د واورۍ برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورۍ برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي. نو نظر به زموږ په کار باندې دی، څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه کیږي، او که کم کار وکړو بیا دومره سلاسته نه راځي، نو دومره کیږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. تاسې پښتو ته کار کوئ، کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ او ما مخکې دا ونه کړی چې تاسو نن ګرهار پانتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لږ ته ډیر وایي د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پانتون په اړه.
بلې، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده، زه خپل د بیبي مریم علي لیسې څخه فارغ یم، او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همداسې ما تعلیم کچه.
طالبان چې لاندو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لاندو راغلي ما کار کوه، زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې، دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د CWCWO دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډیره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یو دنیا ده بیله پکې، داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وو زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې راغلې وي، نو ماته ورته د څه نه فارغه یې پسې چې دی دا زده کړې کړي دي، او ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به پکې د څه خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو، چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس ته چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاص نه ښکاریږي. موږ هم کله چې انسان راشي یو د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی، د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی. نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله، وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وای افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی، دا د اول او دویم صنف نظم په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنی سیوات. خو په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلونونو چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوې دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي، او د افغانستان شرق ته که وګورو همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړې دي مرسته کولای شي په دې برخه کې ترڅو یو څه تغیرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، کې هغه ونی یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدل شي.
بله، مونږ چې زمون هوا زیاتره برخه چې دی وس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډیر مخامخ دي، نو په دې برخه کې چې دی به مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړی او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې مختلف سیستمونه لري، موږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمون هواته دی به د سیډیر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هغه انانوي سیستمونه دي. نو زمون کارنه په هغه انانوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه دتللی. نو او اقتصاد هم دومره پیوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نه ان شاء الله باندې کې خدای دې وکړي چې زمون اقتصاد هم پیوړی شي او د زراعت کارکونکو داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمي شرایط چې زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوی دي، د اوبو د کمښت سره یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد هم پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغیرات راشي
ان شاء الله، چې یعنی کدا سه سیستم برابر شي موږ لپاره او اقتصادي برخه پیوړی شي، نو بیا زیاتره دا سه میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار دی نه واخلو.
دا تاسو د قطرچکان موضوع را یاد کړه، موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا وب کم شوی دي، هغه د انګورو تاکونو ته په دې طریقه وب ورکولې چې ام وب تاکونو ته رسیدلې، ام کمی مصرف دیلې او یوازې هغه د سیستم نه کاروغه کوم باغوان سره چې خبرې کړې، بلکې د کندهار هلمند په ډیرو برخو کې بیا خلک هم د سیستم کاروه او حتی د کابل نه بیا ځینې شرکتونه ورغلي چې د فکر کوم کوم ځانګړې د زګانې دي چې په پونه تیرې د پولو ترمنځ یا کوم ځکه چې د تاکونه و یا کنور دغه پټو کې و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم درلود چې ډېری کمې وب بتره راوتلې خو مستقیمه نامه غنابات ته رسیدلې. پانتون دوري په اړه مو یو څه ډېر ته وایي، ننګرهار پانتون کې کې د شډری محصولین تری خاطرې ولري او ډېر ولته درس وایلوي. د زراعت په پنځه کې د څه کومه خاطره ده چې ستنې لري په دې تیر څلورو کلونو کې د چالتہ درس وایله؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیاب شلم، نو یعنی زراعت پانتون کې چې وی درې انجونې وی او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصولینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډیره جالبه دا ښکارېدله چې یو خزینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغیر ورکړي یا شریعت وي یا داسې کومه بله رشته وي. نو ما ویل چې نه دا زموږ زخ په شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه ته زراعت څخه فارغ شلم نو به هماغه خلکو یعنی ډیر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا زراعت برخه کې زده کړې دي، نو به ډیر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسو پانتون والی شرایط څنګه و، څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت کې درې انجونې وې تاسو په صنف کې، کېدای شي په نورو پانځو کې په منجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې انجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه و، یا کنه یوازې موضوع همدا و چې انجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپل د ننګرهار ولایت چې دی ته د علم او ادب ټاټو بي وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچا چې د ډیره خدای یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پانتون چې د الته د زده کړو د ماحول او چاپیریال هم ډیر خو خو زیاتره انجونې چې وي د په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې و یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو انجینري شو له زراعت شو د نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي یعنی زیاترو کورونا یعنی خپل لونی چې دی دغه رشتو ته چې کامیا بدلې وم نه به پیویلې نو په دې برخو کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړو نو دغه مشکلات شته د افغانستان کې د ناس طبقه د پاره
بیا د جنو د تحصیل کړن جنو په اړه د نارینه او فکر څنګه و آیا حالت زوانان یا کورنی په ټوله کې آماده وي چې بیا د سینجل شر چې پانتون د فارغه شوی وي زده کړې کړې وي زوی ته یو کړی ګوري کې کنه
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی یعنی هغه کوشش دا وی چې دا سي یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي ځکه چې یعنی کچیرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم کوي نو هغه یوازې خپل ځان روزي خپل ځان ته ګټه رسوي مګر چې دا یو خزه تعلیم کوي هغه بسته یو کورنۍ روزي خپل اولادونه روزي یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مون کوي هغه خپل اولادونه روزي هغه درس تعلیم کوي هغه سره کوشش وکي نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او دغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري هغه کورنۍ چې روشن فکر یې هغه د خوخه چې تعلیم یافته انګور ولري او هغه کورنۍ چې بي سواد دی ځکه دا هغه دا پرمختللې ټولنې وروسته پاتې نو به دا هغه مفکوره ده چې هغه داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري بیرون ته نه وتلی او داسې یو قید محیط کې داسې یو جلې غواړي چې هغه خپل د کور انګور کې دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري
مننه نن ته ځان یو څه یوازې د پښتو کامن وایس ته کار کوي د دې ترڅنګ بل مصرفیت نه لري څکه کور کې
فعلا چې د کور مېرمنې یم زما خپل دوه اولادونه دي یو لړکی لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغه د تربیه کې او د هغه په تعلیم برخه کې کوشش کوم لور مې چې دا فعلا د پاره ډیره وړه ده یعنی د سالور کالو ده نو هغه مدرسې ته لیږم ترسو پورې وکولی شي دینی زده کړې وکړي د قرآن زده کړې وکړي بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول په خولې شم او بس په همدې کې مصروف یم بس د کور کار دی او اشپزي دا باقی د صفایي دا بس همدغه مخې ته وړو
هغه لغمان کې چې چانه پښتنه یو کې چې ستاسو هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي بیا غوي وای چې لغمانیان پښتنه مکوي ځکه چې اتمن به ګلپی درته یادوي یا به درته شوله یادوي نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواره ده د دین علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي کنه
ولی نه زه منتو پخولی شما اشک پخولی شما کابلی پلاو پخولی شما پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شما هر رنگ افغانی خواړه چې دي ټول
په خاولې شم خې موږ به تا باندې مل مستیا واره او چې ټول شي اندر باندې په خک ته دادا دغه آتمن چې وطن د درغلو د خیر سره
هر کله
راځي ودان اکور دی ودان نت کې په دې لم راته وای چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې ترڅنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي په دندې په سیم ګرځي کنه یوازې د ترجمه ورکه چې کوچنیان وروزي او په تمه پات شي ترڅو د ماشومان لویان شي بیا وکول شي په خپل مسلک کې په نړیواله درجه کې کار پیدا کړي کنه
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله پاینده کې ادامه ورکوم یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم او کچې ته زمينه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم کار وکړم او مخه تلاړه شم
کم هیلی خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلی و د پانتون دوره کې د مکتب دوره کې اغه د څومره رسیدلې تر اوسه پورې څومره دی ورته خپل کار کړو څومره رسیدلې
ول خپل مې ورته کار کړی دی چې حضرت نج پرغه شم ما غوښتل ماستری وکم مګم یعنی زمينه راته مساعد نه شوله په هغه وخت کې چې ماستری وکم نو ان شاء الله کدا سی یو نظام راشي چې بیرته د انجونو تعلیم یعنی اخلاص شي انجونو تعلیم کی پانتونو تلاړ شي نو زما په یوازینی ارزو ده چې زه خپل تحصیل مخې ته وسمه د لیسانس د ماستر او دکتورا تر کچې زه خپل تحصیل وکم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي، یا ښځې د کار اجازه نه ورکول کېږي. په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ مځکه چې پوهنتون تاسو لیدلی، محاولې ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبختانه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله، او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته، ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده، نو انشاءالله دا هر څه تیریږي، او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی، او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کیږي.
ډېر زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښوده راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د وی مور د وی مېرمنې دنده مخته وړې، د پښتو د بډاین لپاره هم ډېر زحمت باسي، کار کوي، خدای مو لره، او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې، کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسېله تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړه، ډېره زیاته مننه، ښه وخت لري.
د آزادی میلمه
پترنگ پترنگ وستونا دے پستر استر گوڑان داشی ولی والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
جانا نا